سلام ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي اوس ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لندو چپونه د 35 مترو د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځني چپه د لشپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزاوتون بایوا به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په نمړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي پوتم بایوا سره کتلې دي. ټاکل شوې ده چې د رواني میاشتې په 10 او د جولای په 9 نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جکپوري ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلن کې غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشبیني څرګنده کړي. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همداراز لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوهې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور مالی بانکداري له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمیزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په 10 او 11 جوړ شي. د ځینې سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې د غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمیر ډلو د دوهې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتیا وزارت افغانستان په شمیر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو وویل لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جنوري له 9 د می تر 6 پورې به افغانستان کې د کولرا 45,000 پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې د کولرا له امله 25 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لستنه سیلانیان تښتولي. د پیښه پرون پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوار لستنه سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځه یې څلور خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي دي چې د تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم یوې وسلوالې بیلتلو غوښتونکې ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوې تړنګې په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفې د اوسیدونکو له قوله راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختري زیدلې تر ولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کم کې یو کور بنخه کړ چې ملای د وطن مړو دولس نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزی او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباری کړی چې ملای څو تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګری ملتونه ناسته لري د چې پر کومو مسایلو خبرې اترې کی وړاندې د تا په راپور کې وایي. همدارنګ د کډوالو وضعیت ته تمکیګ او د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوي چې له پاکستانه هیواد ته راغلي.
جګړه تور چې زه تا دغه کومه بارډر پاس کوم ما ورته ما ولي بارډر خدای دې کار نه ما فامیل په فرین کې دي ما مو بارډر پاس کو زوردم بار به خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جزاتو بار یو نه بل په دغه جزاره باندې کاشه سزا
هلمند ته به هم ورشو او د خوارزواکو مشمانو وضعیت به در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړه کړې ده چې د فابریکه څنګه کار کوي او څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدولی شي په دې اړه هم در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مغاړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشهي په دې خبري خبرونه کې مو زه فريد سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سم بلخت قربانه يو تکل شوی چنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش درې مشنه راپور رسیدلی چنن به په اړه بحث وشي تفصيل فیروز سیاسي سينور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ترجمه په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خپور شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده د اپریل په 1 د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ویا ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی ارګانونو ته راجی سوی دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل سوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري له لومړۍ تر 13 پورې 2515 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه نو وخت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت مخام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای و د امنیت شورا په دې غونډه کې دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمه لري په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محرومې نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي و او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بلې چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي خو کچیر یادونه وشي د افغان ښځو د لجنو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی شي چې دغه خندېغه بحث ته یې اوسه توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته به ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیمه سوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی ازادي رادیو ته وویل
نړیوال سازمانونه کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې خبرې کیږي د هغوی د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه مونږ نړیوال څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبه په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنیې څرګندونې د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په دیرسمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په تېرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. طالب چارواکي وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوې او په دغې موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته راستنې شوي دي. بلخوا افغانستان ته ستانه شوي کډوال وایي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندویو بنسټونو باید عاجلې مرستې ورسره وکړي. له دې سره جوخ د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د افغان نجونو ښځو د راستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه سازمان تېر ورځ پر خپل ټویټر پخواني ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې دغه راستنې شوې ښځې چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محرومې دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورځو کندهار ته او په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل سوې او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
دولت څه غواړي چې موږ سره ور مرسته وکړي؟ ماجر او سر ماجرینو سره دا غریبانان اوس شی نه لري. دا ما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو ورځ کرایې په سر کرایې سره مت نیولې ورځ کرایې په سر کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما الته تیر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبل سوې نو موږ په تېره نور الته نه کېږي په هېڅ رقم پلس په ډېر څنګهولو اروازه بارسي څخه کار ښکارا کوي چې لري څو ټیپ د پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد ته ستنسوي. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینو له ماته ول ور کارت راکه. ما چې خپل کارت را مزما د ماجر کارت باره ول چې ساده کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په خو د 15 ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم. ول نه غسنې تانې ته بدل تانې کې شپش په تانې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکه چې جیل راکه بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي. ما مو بارډر پاس کو زه ورته مبارک زه خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جزاته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچني اختر رئیس څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس څخه ډیر کورونه راکله چې دا اوس ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات ترلوده دکانونه درلوده. هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شي دي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دی مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه راځيګس خرابار کړو باغونه مرسه وګرځول. حتی جایدادونه و کوم چا د کور اسباب و یا د کور سامانونه و دای ټوله سر وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28مه نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې لومړنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان مسیالی د جون پر درويشته منیټه له استرالیا سره ده. بل پلو بیا د اروپا فوټبال د تلانو په لیگ کې نن هم درې سیالۍ تر سره شي. د ورځې نوړې سیالۍ به د سلواک او اوکراین ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پیل شي. د مسخوتن 5:30 بجو به بیا د پولند او د اتریش ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه د کابل پر وخت به د شپې 12:30 بجې د دوو پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالۍ وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې یوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایټالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلوانیا او سربیا سیالۍ سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وایي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو څخه وغوښتل شوه د جګړې بله جبهه جوړه نه کړي. تفصیل له اسمت سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګین بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپلو کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرائیل پوځ د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرائیل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړې چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انتونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلي و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی به هده ډېری وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. لبل خو د حزب الله مشر حسن نصر الله هم خبرداري ورکړي چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بي پيلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سي ان ان تلویزیوني شبکې د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړي چې جګپوري امریکایي چارواکي ویر لري چې د وسپنې ګمبټې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیز منوی. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لږه د وسپنې ګمبټې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلي چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبټې دفاعي سیستم د فلسطینی سختري زول لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخنیوي، خو هغه تواندی چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي شهرونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداری ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجن او د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. د تولیدي فابریکې مسؤل وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولی شي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
بسیار خوشحال هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
دا څلوېخت کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زورېده، خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې یو بل کارګر دېرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو بې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دغه کارخانه کې کار کوو، موږ غواړو چې دغسې کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولو ته ځي د همدې د باعث دغه ده چې بېکاره دی واجې ځي که کاري ولې به خارج مملکت وته ځي.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمیر نورو وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ روډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نورو ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا اینمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز یو اوسیدونکی محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې د دغې فابریکې د جوړېدو د نورو ښېګڼو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس ساری امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی سلف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي، لکه د جوازونو مراجعه کدلته موږ ته کوي، په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چاته دلته مشکل نه حل کیږي، هغو سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته، نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خوارزواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وایي په هلمند کې د پراخې خوارزواکۍ لامل د خلکو بېوسلي ده. ورزو نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا جړاوي د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږې او بېوزلۍ تر روغتونه رسولي. په خوارزواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړې ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په فولاده زیاته و د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و خو نسبتا باید ووایو چې تېر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تېرې روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوې تغذیې کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رارسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا اوس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس فعلاً دوی د وچر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي د باز امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپل گزارنه پکې بیا هم دوی تقریبا د 30-35 سالانه خپل ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل د پایه مونږ نه لرو. بیا پایه را تره ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي کار نه کوي تر پایه ولري. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه می تماس نیولې دی. دغه زمرد علاقو مز کې ډیر شایسته مز کې دی خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایښ مرد وطنداران دی مز کې سمې دی خو دغه دغه بچګران چې دی دغه منطقه ده مسلکی نه دی ډیر غټم زکه مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي او حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي خو پراخ هم ځمکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسی از مخ کلا ساته راتیو نوری از مخ پرونی چلری ساته دو هم لری لده سر بیره تاس کولاشی مخ پر سوشل میڈیا هم تعقیب کرده. دوی منی می که در چه دا زدی راتیو زنگری مرکی یا دا زدی ململ رو اختراقی ورانده لند خبرونه. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوي دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزا اوتمبایوه به د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نه بعد معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. د طالبان یو جګپوړي ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلن په غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خواشینی څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې لا پاتې دي. جلالی همداراز لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار کړی چې طالبان د سیمه ییز تعامل لپاره د بلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره لټه کوي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره ناسته د دوحې په دوحه کې د قطر په پلازمینه کې د جون میاشتې په 10 او د جولای په 9 نیټه جوړه شي. ویل کېږي چې دغې ناستې ته د بشري حقونو د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالان نه وربلل کېږي چې د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو پر دغې غوښتنه نیوکه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او له کبله یې د مړینو راپورونه رد کړي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تازه نو رسنیو له لورې د وبا د خپرېدو په اړه خبره شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ تر د مې تر 28 پورې په افغانستان کې د کولرا 45,500 پیښې ثبت شوې دي، خو ښایي حقیقي شمېر تر دې لوړې وي. روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لسنه سیلانیان تښتولي ده. پیښه پرون پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څلور نمرې 4 سیلانیانو تښتول چې څلور وروسته بیرته خوشې کړل. د پیښه ځای د بلوچستان مرکز کویټې ښار 50 کیلومتره څخه لرې دی. او په غزه کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ماښام د دې موسره شوی ترنګ په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي.
د آزادۍ میلمه سلامونه. د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې د یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیايي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسني ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو، او تاسې قدرمن ټاکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نپویم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوسم شته که نشته او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1945 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډېر ښایسته انځور لرمه د تېرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چېرته چې خلک په یو بل باندې ډېر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود دی چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمان باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډېره یو طبیعي خبر وه چې هلکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضې امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اورېدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لری ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کړم نو مانا یې د سپینګیر او سپینسر و د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوس چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پېژني، تبعیض دی ژبې د پوستکي د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کړې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درېدلی یو.
میرمن مینپال د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغانی ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلات یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تیز زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی موږ محصلینو خدمت کې ایښې وه او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلئ او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او چکم چلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسټي دیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د دیپلوم د راسته راوړلو لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالنډي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید تای شي، او د هغې نه بعد باید د هالنډي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میډیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نادولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالنډي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه، او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد، او په زمین که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ترینینګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کو، تر څو دوی وکړی شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات د افغانی مهاجرین د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا ولنتیر د افغانی مهاجرین چې آنلاین ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسو نه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجاده شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاده کړې ده، دا د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم اجاده کړې ده، او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه اجاده کړې ده. دوهم، دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کړ، ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کړ، با وجود د چې ډیر قیمته ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د موږ په وبسایت کې نشر کیږي. او د تاسو د راډیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري، موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله، تکل صاحب، د ما ډېر امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، توغ ځای شي، د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکړه، او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته امکان وي خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم، او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی، په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي، د هغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه لرو، او کوشش مون دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېده خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان که شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامداره وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو دپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیه او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال صاحب، ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظره نشم او تیر کال مخیر تقاوت نه، انشالله ده امکانات بلرم چه افغانستان ته سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلنگ کم دی ما اولادونه دی او مسلکی نتورک می ده. اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک ده علمی چه ده دو وصله ول ده افغانستان ده پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادۍ راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما ده چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالنډ کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایې لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندی ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندی ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندی دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې م یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي به خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا وطن ته یې راوړي، او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ ارزو ده او وطن د موږ وجود دی او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که امریکیږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.